السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم خبرونه واوري. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چنن یک شنبه به هم د افغانستان پاتې وشتو ولایتونو کې ورختونه او سیلابونه وي. د وزارت پرون په خپل یک شبکې لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د ورختونو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر اټکل شوې ده. په دوام کې ویل شوی چې په ځینې ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ په ګډون ډیرو ولایتونو کې له ورختونو وروسته سیلابونه راوتلي چې لای د طالبانو رژیم د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خبره کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 2.3 میلیونه یې ماشومان دي. یونیسف په خپل میاشتني راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی، اقلیمي بدلون، اقتصادي مخ پر ځوړتیا، د بیکارۍ زیاتېدل او دوامداره شخړې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ د فقر لوی لاملونه بللي. یونیسف په راپور کې دا هم لیکل شوي چې مارچ میاشت کې له 9 میلیون ډیر افغان ماشومان بېلابېلو ناروغیو نیولي چې له دې شمېر یې 9.5 زره په روغتونو کې د درملنې په موخه بستر شوي دي. خو په افغانستان کې له روان بشري ناورین سره سره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د دوی په چارو کې لاسوهنه، ټولنیزو ستونزو او د بشري مرستو رسولو کې د ښځو د کار مخنیوي هغه لاملونه بللي چې د دې سازمان له قوله د دوی کارونه یې محدود کړي دي. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې 4 طالبان وژل دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تیر ماښام د کابل له چاردهې سیمې پر سړک پر دوه موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژل دي. د مقاومت جبهې په یو بل خبر پاڼه کې بیا لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لیوا دوه پوځیان هم وواژل. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خدای ادعاګانې خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوي نه دي. د ترکی د بهرنۍ او چارو وزیر حکان فیدان نن یک شنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند ټینګښت د حادثو په اړه خبري کوي. د ترکی ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړی ده چې فیدان به په ریاض کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ لغړو سره وګوري. یوې سرچینې پرون دونه خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ویلي حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو لګڼو بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم خبري اترې ولري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه پکې شوی، خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپل وګړو یو غوښتنه کړې چې لاجل او اړتیا او پرته دي د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرتونو پر یو سالون تر یوې وژون کې حمله وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دی ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت 9 کسان چې شک کېږي له هغې جملې سره یې ارتباط درلود نیولې دي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي، کاناډا وایي پر دې غور کوي چې له افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیايي مرستې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، آسترالیا او برېټانیا په ګډون ځینو هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل چې بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابر شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټه هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام یې پراخ کړی دی. تفصیل دی راپور کې.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیايي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوی وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکې ټینګ کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې له مخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په هماغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او د غشان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابریږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي، خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه وو ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program da yewi barche patoga che da rozane la para khwarun megi la to kalano narina aw khaz patol hewat ke da bazar mundani war maharatuno ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalo korana yuta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozanis programuna to miash te dawam ke bi che gadun wali da khpalo korana yu da khuraki artya aw da prakawlo la para naghd paise ham tar lasa kawi narina da memari khayatai da motorcycle د ګرځند د ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال له 15,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو مال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص تورندې خود دې ډلې د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت سرپرست خوای د بخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیات قرباني افغان خو زور کړی. خلیل رحمان حقانی د غوی د ادم په مناسبت په غونډه کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې ناري نه او علما او یا نور وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات ونډه پکې د افغان خو زور. تفصیلي دی راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورندی یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړي، بلکې زدا د توایند شهیدی په سطح چې د ټول نړۍ هم خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دي او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ شهیدی ورکړه او دا مرته یادې چې ټول خدمت مشمن په دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وايي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابلو جنگی الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تمه کېږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه به د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبه په ورځ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر افخار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل شوي او د خوشکېدو په باب مذاکرې هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. تفصیلي راپور کې
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب امارات، اردن او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپل امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایتالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور لمخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کیږي چې د غزې پر افخار ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونې مخکې مصر او قطر ته سپارلی وو. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له څو میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
کورما بعد چې ازادي راډیو اوري او زموږ پروګرامونه له ځان سره تعقیبوي، ازادي راډیو آنلاین هم اوریدلی شي. زموږ پر ویب پاڼه اپ سٹور کې هم د ازادي راډیو اپلیکیشن شته، تر خو یې کولای شي چې تاسو په نورو لارونه هم البته د ټلیفونونو لار نه پډیر سره د ډول باندې کې انټرنیټ ول راځي ازادي راډیو ته لاسرسي پیدا کول شي. په حال د خبرونه په ویل کې یادونه وکړه چې لویه برخه د دې خبرونه زموږ نورو نیوز پروګرامونو ته اجلا شوې. دا پروګرامونه اپ یو بل په خبريږي وای وړي خاورز درته غواړم.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړه د سره پیلول، دا ټول د لاملونه و چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته لکړی و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي جوار خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زمونږ ماجر شوی دی او په جوار خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منو اوریدونکو روان شناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچیرې په وخت درملنه ونی شي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی او د خپل خلکو لپاره کار کړی و. انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، خپلوان نه وو، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځایه را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډیر لوی چیلنج و. او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تیل کړی و او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي تر څو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه ډیر د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرامه نشي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو نه وخت ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو نه وخت ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانيږي د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي او همدغه سی بیا د خبرې ډېر بایز دي کې جسم ماشومان او باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او دغه آینده یا راتلونکي ډېر قوي ضربه ورته ورسوي او لزینو حقوق او خوشحالیانو څخه به برخه کړي.
بله ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات
اوسئ. کور مدان ښه وخت لري.
سرلای هم یو لغت ونه نسخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړيږي. خدای وایي چې د ژوند له سختۍ سره مبارزه، ځان له نوي چاپیریال سره بلدول، هغه څه دي چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پری خود موږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوې ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مونږ درلود او دلته هم ځینې نور موضوعات د حقوقي موضوعاتو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا د ایمی اقامه واخلي. دغه د راتلونکي نسان سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی د هغه موارد دي چې د سبب سوې تر څو یو ډول ډیپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لريوالی اکثر ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډیپریشن اخته سي. خو دا ډیپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورورو پرمختګ کوو مختزو.
بله پرلای صاحب، له خپلو تجربو راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه، هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولی؟
سخت او چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري. دلته زما ضرورت ډیر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسېده. دا چې مو کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، یلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګاره دي، بل خو نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، قانون لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول استفاده نه شو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم او زما د استعداد نه یا نور ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي او یا خپل خلکو سره مرسته نه شو کولای. نو دا د دې سبب چې زیاتې زورولم. بیا د کورنۍ لريوالې، د خپل خلکو څخه لريوالې، تاسو جورنالیست هسته موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو او موږ د پر زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دی، موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي. دلته چراغ لو هغه خلک نه و، لغه امکانات نه و، یو نوې سرنوشت سره مخامخ سلو آی ډی سو ال ډرایوینګ لایسنس شو ال دمو ټول موضوعات باندې به تاسو کار وکول خو نه کار به دوه کې تر څو د کور کرایه او مصارف ورته بیا خپل کورنۍ هم پای کړی. دا ټول هغه اورد چې زور سره مخامخ سره ویوزد خپل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سلو چې دلته سرنوشت او معلوم چې څه کیږي، بیرته مو افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي نور الله تعالی بیا لارې چارې پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی کوم غواړو کونه غواړو افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول ځوانان او ځوان نسی کولای. البته اکثر ځوانان اوس دغه سي وضعیت سره څه ډول سازش وسی کته ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، ترسو ل دغه جوړ خپګان ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبر دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید پرې فکر وکړي. زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعات او قومي موضوعاتونه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي، دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانان هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او دغه څه مخته ولاړ شي.
بله که په اخر کې دا راته وایي چې آیا که یو څوک یې ټول ورځ جګرخونی وکي چورت و هیڅ مثلا دا موضوع څنګه سوله هغه موضوع څنګه سوله آیا دا د حل لار کېدلی سي
دا چې سره رسیدي او زه دغه خلکو نه بيخي ډډه کوم اسو کله هغه مشکل لري زما ورته توصيه دا ده چې لطفا خپل د خو په اساس خپل اوس اورتونکو مخربه کچيري دا سه کسان ځان سم کړ او پرمختګ لپاره فکر وکړه موږ سره ناسته پاسته ډیر کو کنه دا یو ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولای شي دلته ورسره چې تمام سو وسو تیر سو او ضرورت ده چې باید مختو لار سي کار وکړي زحمت وباسي خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي ژبه باید زده کړي فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي مختو باید ولار سي مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګلی او باندې کې وي دا هیڅ ځان نه سي باید هر ځان ورسوي کارو کې مختو لار سي خلاص یا سوچ چې په خبر خو کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه فکر کوي او باندې ښنه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي دا کار نه دی او باید خپل انرژي د ځای نه کړی
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه کور ودا
پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي
اول ځل مسافرت د ماسترۍ لپاره راغلم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیر کړې د مسافرت په اړه به چې دا وریو کوم کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي دا غیزي دستور کلتور آداب رسوم دا هر څه د بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو د رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي نو یو څه داسې پریشان یا سټرس او دا شینه تقریبا هر چاته مخه کوي او د مسله سره مواجه کیږي
څنګه مولې دي مشکلات سره مقابله وکړل چا د سره مرسته وکړه خپل هم دي ځان لپاره څه وکړل
خو خبره ده چې کله یو څوک یو زیته مهاجرت کوي او د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي خبره ده چې سره ځان بوخت ساتي یا په علمي کارونه کې یا په تور د مثال یو وظیفه کې او د ټولو د خبره ده چې دوستان سره پیدا کی که چرته خپل وطنداران خپل د ایواد خلک تلتی هغه سره د خپل ارتباط وساتي او که خپل ایواد خلک نه نو کوشش دی وکړي چې د هغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک شالته دي هغه سره رابطه وساتي او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کیو دوستي او دغه مسائل دا سړی پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سره د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسائل نه بچ پات شي
اکثر کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارول دي نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي دا به څومره دوی ته د ډیپریشن وړ ګرځي په دې کله سره کوم دوستان تاسو لیدلې چې مشکلات سره مخ دي
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبې سره بلد دي دا هم مشکلات لکم یي ولې هغه خلک چې د ژبې سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي زیات افغانان لیدلې دي چې د اړه ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي دوی بیچارهګان ته شکل د میل لازمي حتی نه پیږي چې د میل کې څه لیکل شوی دي یا په تور د مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشینه ولې د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بل چا مرسته وړي او هر مین چې ورته راځي هغه مجبورې شه د میل وی سی او چا ته چې انګلیسي پیږي او هم په پښتو دری پیږي نو دا اول هغه ته وخی چې انګلیسي ولولي او دوته به په پښتو دری کې اوښ وړي نو حداقل د ورځې 4-5 میل یو هر شخص ترلاسه کوي اوس دې کې سره تفکیک ونه شي کړی او دې باندې پوه نشي دا ورته ډیر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه وی سی بل چا ته او هغه ته وخی چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څه وختي بل خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په تور د مثال په ستور کې د سودا هغه سل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وی چې سړی کله د جبې سره جبې زده وی دغه ستونز سره مخامخ کیږي طبي خبره دا چې د رواني له حاضر ډیر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې
bale تاسو نظر بغو ځوانانو ته څه وی چې دوی ام دا وسم غواړي سفر وکي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي دا کوم څه تصویر دا نزدکې یعنی د سینې د افغانستان کې امکانات نستنې کولې کولای دوی یو ډول سره بے پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وی څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار دی نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي ک نارینه وي کله چې سفر کوي مخصوص امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دو باید زده کړي. بل خبره دا ده چې دو حداقل انګلیسي نو زده کړي یا په تور د مثال انګلیسي زده وی ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته په کار دي چې استفاده وکړي. په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپل بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوئ او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، اما دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دری ته اړی. که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولی حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه یې زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي، دغه هېواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي. او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور د مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شي، خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو ښه.
روزو دیتا چه جوار خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیجنی؟ ارواپوه شمع کټاوازی وایي چې دا سی ستونزه دي ساده نه ګڼل کیږي، که په وخت سره مخنیوي ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي په خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري. په کلي شکل کې ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول
چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنې د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمع کټه وزې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسیدل ناممکن یو، نو طبعاً په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو د دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشګیر نه سي چې ولا زه یو مهاجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانه خلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار روکه څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامید کیږي. او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطح کې باید موږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
درن دوستان، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، لآزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او لآزادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمیر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي، د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کال وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوی دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز وو ترلاسه شوی دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په اخوانی فارس کې د زینو، سارویو، زمکی، اسوانونو، اوبو او اور عبادت ته ډیر دود وو. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو لمړنې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ انزورونو پکښلو کې ډیر مهارت درلودي. یان دي دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودې. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړ کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمور د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د مورالنهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په مورالنهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراسانی په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه استقبال کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې و هغه د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلود او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل شي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکړي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په مورا النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د دورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دي او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتي ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار وو چې په هغه وخت کې ډیر شپ پرمختګ کړی او په ختیځ کې د اسلامي شهرونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی وو. امیر اسماعیل تقریبا اته کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې د لولو چې امیر شېر علي خان کوم سیاسي اصلاحات ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکې په دې تاریخي سلسله کې د دې ارغل علتونه او د افغانانو ځواب په دې ارغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شېر علي خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شېر علي خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1319 کاله پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د مغوشتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپهسالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دا رقم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم د اسی نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د پاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیل طریقه تر سره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کیدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسی ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.